ټول سیمه کې واوري. څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح خبرو.
د ولسمشر دویم راستیال وی سوله یو ملي او حیاتی اړتیا ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانشته خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. لوی څرنوالی وی چې د شپږ کلنې ماسا د قتل دوسیه به ډیر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی څرنوالی ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ اټیس لوبه په اوو وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلوخمري ښار کې وژلې وه. دیرن ولسمشر له خپلو وګړو غوښتنه وکړه څومره چې کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لا ناتو وایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د دې پر ادارې کیږي. د ناټو د څلورویشتو غړو او متحدي هیوادونو شاوخوا درې نیم سوه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات به یولس ورځې دوام کوي. او د هالنډ د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریلګاډي کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښې انګیزه شایي تروریستي وي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او په کندهار کې د ځوانانو یو ډله په رضاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه کمپاینونه کوي. د دې پیل شوي خوځښت مشر وایي غواړي په پیل کې د زده کړې لپاره له بیلابیلو ادرسونو څخه ګټور کتابونه راغونډ کړي. صادق رښتینی په ریپورت لري. وبخې تر هغې مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له زمونږ د همکار څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان له ایرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ آرټست لوبه په وو وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ایرلند او افغانستان په یو ځای د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو د افغانستان په کوربتوب دغه ټست لوبه افغانستان په لوی توپیر وګټله او وی کولای شول چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي. افغانستان تیر میلادي کال کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای شي چې په ټست لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړنی ټست لوبه 13 جون میاشت د هندوستان پر وړاندې وکړه چې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال د امید درویشت کلنو څخه د کم عمره لوبډله قطر هیواد ته رسیدلې او هلته یې د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یادو لوبغاړو د دوو میاشتو لپاره په کابل کې خپل تمرینات هم کړي دي. دغه سیالۍ چې د مارچ په 22مه نیټه پیلېږي د افغانستان، عمان، نیپال او قطر لوبډلې پکې برخه لري. افغانستان د مارچ په وشتمه د قطر، د همدې میاشتې په څلورویشتمه د عمان او په شپږویشتمه نیټه د نیپال پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ د کویټې لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. د دغه لیگ وروستۍ لوبه د پېښور زلمو او کویټې لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې د کویټې لوبډلې له یو طرفه لوبې وروسته وکولای شول چې مقابل لوبډله ښه په اسانۍ سره له مات سره مخ کړي. په دغه سیالۍ کې چې تېره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوه، تاس یې د کویټې لوبډلې لوبډلمشر سرفراز وګټله او پېښور لوبډلې ته د توپهنې بلنه یې ورکړه. پېښور زلمو لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د یو سلو نهه دېرش منډو هدف جوړ کړ، چې د کویټې لوبډلې یاد هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو د سیالۍ په اتلسم اور کې پوره کړ. دا د پاکستان د سوپر لیګ سیالیو څلورم پړاو و.
له فیروزه عزیزی څخه مو د نن ورځې سپورتي خبرونه واوریدل. او اوس هم د کندهار د رضاکار ځوانانو لخوا د کتاب راټولولو او د مطالعې لپاره د زمینی د برابرولو د کمپاین پړاورو.
په کندهار کې مطالعه ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعه د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعه کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت مشر پیل کړی له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانان را ټول سوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د لجې لارې کتاب دودونه مکو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه. نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ ابتدا وکړه او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې کتاب دودونه هم
آشنا وای د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمې بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړه کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې غږ کوو چې د کتاب پراټولولو او همداراز د کتابتون په پاړولو کې فعال ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مله پاتې سي نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلې او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي.
هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پروغي باندې حساب کیږي غیر ټول کو او دغه بهیر سره یو ځای کو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا سرب مشر رادوان کراتزیچ د قضیه په اړه خپل حکم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی. کراتزیچ په 1990 کلونو کې په ډلې سوچونو او نورو سرغړونو مجرم پیژندل شوی دی او څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د نوموړي د قضیه یو مورد چې دته پکې براءت ورکړ شوی و بیا وڅېړل شي. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د هاګ څارنوالانو د بالکان د جګړې پر مهال د بوزنیا د سرب وسلوالو پر مشر رادوان کراتزیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې د دوهم لګول شوي تور په اړه چې د تبرعات پکې ورکړل شوی د استیناف غوښتنه کړې. دوی کراتزیچ ته د عمري بند سزا غواړي. ټاکل شوی چې قضایي پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مارچ په شلمه نیټه د دې غوښتنې په اړه خپل حکم اعلان کړي. تمه ده چې د دې حکم له اعلان سره د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه به هم پای ته ورسیږي. په حق کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کراتزیچ په 2018 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله باندې محکوم کړ. دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا ځانګړې نړیوالې محکمې چې په 2018 کال کې تشکیل رسمن لغوه شو رد کړ. خو د بالکان او رواندا د جنګي جرایمو قضیه اوس مهال د جرمونو د نړیوالو محاکمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی میکانیزم پر مخ بیایي. پر کراتزیچ په لګیدلو تورونو کې یو دا و چې د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې د ده په امر له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان په سربرنیڅا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بیرحمۍ تر ټولو لویه بګنوونکې پیښه وه. 23 کلن کراتزیچ چې شاعر او ارواپوه هم و همدارس د بوزنیا د پلازمینې سرایوو د څلور کلنې کلابندۍ د پلان په جوړولو هم مجرم پیژندل شوی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوزنیا ښار له 10000 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښویشتونکو ټوپکو په ډزو ووژل شول. کراتزیچ د خپل قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې د استیناف غوښتنه کړې او وکیلانو یې هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو عدلي او قضایي مواردو کې سهوې کړې دي. لکراتزیچ مخکې د بوزنیا د سربانو پوځي مشر راتکو میلادیچ په 2018 کال کې په بوزنیا هرزګوینا کې د ډله ییزو وژنو یا جنوسایډ او جنګي جرمونو له کبله په عمري بند محکوم شو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې پر مهال لسل زرو زیات خلک ووژل شول او شاوخوا 2.2 میلیون خلک په جابر لخپلو مینو وېستل شول.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس له اسمت ساروان څخه د یو نوی ډول برقی موټر چې انټرنیټ هم پکې په 15 درجه باندې فعال دی اورو.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي، په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکار شوی هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 45 کیلومتر او د نورو لپاره 90 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسمویل کیږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د خزو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خزه ځوانه یم یا خزه ښځه یم او د نارینه ماوین ده
غواړي چې دغه د خزو ځای دوی ته خالی پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د خزو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د خزو د حقونو لوي فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمول چاري وخت خبره پدې ده چې یو خزه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشر ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن بریښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلی دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګماري
چې ارڅ کار بو مچاتو روس پاري هغه مشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماوینده ولې زما ماوین سره یو زه شزم زما یو کارمندو مر چار سیاب ته استوي نو سهار مزنګون ورته ول مال تاسو کولای شي چې مقصد د زیته پر وخت ورسېږي ولې مش وخت سره خسته یو لا زنګون خو به موهلی بس رسېږي 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 اما چې ماوین باندې مزنګ ورته وي د دوه زنګو خبرو سره دی حالته او کاري شروع کړي
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لمړی میاشتې دي خو بیا هم ځینی وخت یې د خپل کارکونکو تبعیزی چلند زوروي هغه وای ځینی وخت د دې لپاره چې دای وخزه ده نارینه کارکونکو خبره نه مانی
کله کله د سې احساس مونتم یعنی روزی سن دا نه فرد مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خوښي امر سم مونږه کوو کوم کار سی وی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سې بیا احساس کوو ساتمن مونږه خزینه رئیس یو زکه د سې ډیر جدي هغه نه نس لیک به سر پیچی کول هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصي ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزې لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیزي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی د میدان ښار لپاره نوی ټاکل شوی ښارواله ظریفه غفاري یې ښه بیلګه ده نوموړي وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتې اړه کړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي ظریفه غفاري چې په هند کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زوشم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ تر څو مېرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې
دوی نه یوازې زما خبره نه منله ما ته یوه ستونزه جوړه وه ویلې چې دا یوه ښځه ده د ده خبرې څنګه ومانو یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه کور کې پات شي او هر وخت دا خبره کوله چې خزه یاد کور ده یاد ګور ده
لا بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې خزي وروزی او په بیلا بیلو ادارو کې په دندو وکومري د هغه په خبره کې چې په دولتي ادارو کې خزي زیات جذب شي او په مدیریتي برخه کې خې وروزل شي نو دا ستونزه لمنځه تلای شي
مونږ په دې سترګو نشو پټولای او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سل حل شي چې کله د خزو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي چې لنی کمرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د خزو دون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي له همدې کبله ورته خزي کمزوري ښکاري د یوې دولتي ادارې کارکونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپل مشر خبره نشي زغملای چې په کور او کورنۍ کې د درات چلیږي
مار خبره منل کیږي چا ډوډۍ هر رات تاریخ زمال تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولای کوم کار نشي تر سره کولای نو ځکه چې رئیس مې را باندې امر کوي ډیر را باندې بد لګي غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یو خزه د لاس لاندې کار وکم
اروا پوهان وای میرمنی تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیوړی دي چې خي اوریدونکې دي او په یو وخت څو کار تر سره کولای شي له همدې کبله د سواد زده کړې د مهنیت مشره هما نورستانه په افغان خزو غک کوي کو پر ریاست او مدیریت برخه خکله هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دی وکړي او پر مخ دی ولاړ شي هغه وایي کچې ستونزو ته تسلیم شوي هیڅ کله هم بریالي کېدای نشي
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
رازی واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردک یم. اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرست د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پیښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے تو ننگرہار ولایت لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیرای نو کچیرتا د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغیر شي، هغه که هر قسم انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولای شي مشکل منځته ناراضي، چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او طبیعي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په کارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیره شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود له هغه لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده. که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات د کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ د دې سره ایسته کسي بیا ګراني کي، هلته چې هغه خولۍ او لونګۍ سمبول ده د یوه مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي. په دې معنی که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام د ملک به ویرانی. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې نارینه له خوا بلکې د ښځینه له خوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل و روز او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي، دې سره هغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې د یو ښځینه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کیدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره د اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخه حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کیږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دپاره. له بلې خوا د ټولنې لپاره زه فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی شي.
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې شته، لنډمهالې او منځمهالې، اوږدمهالې، اوږدمهالې. خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادرکه ټولنه ولرو، په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. په لنډمهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغوی ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو دغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته بخصوص دا پدیده ډېر په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده، نر مدیر ته ورکړی. فکر کوم په وخت کې موږ کولی شي د پدیدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پاتې ورسیدا تر بیا خو وخت ولري.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازوں ناورا کناستے پا وس ایک پاسے دے روان بش تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے دزڑو نو کور کلی لراشا نو ودان بش ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلوس رو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانی کھلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا اخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو پلی دمی نے لار واخلا یقین بشی ایمان بشی بیا پتم بیگی دپل کنو گزارو نا درنا ستم کرو بھینو کڑانو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو گٹو